مشر په تهران کې خپل هیواد د یو اټومي ځواک په توګه اعلان کړ. محمود احمدی نژاد د اسلامي انقلاب د یو دیرشمې کلیزې په پلمه د خلکو یوې غونډې ته وویل چې ایران په لوړه کچه د بډایو شوو یورانیمو لومړنۍ توله تولید کړه. ده وویل چې ایران به د لویدیځ په دې خبرو تیر نه وځي چې د هغه د اټومي بډاینې د درولو غوښتنه کوي. د برطانیا لومړي وزیر اوسنی وخت د ایران لپاره په نړیوالو او کورنیو اړیکو کې له کړکېچ ډک وخت وباله. ویې ویل چې ایران باید د ملکي اټومي ټیکنالوژۍ د پرمخ بیولو هڅه کړې وای او د نړیوالې ټولنې څخه یې مرسته اخیستې وای.
د بریتانیا د لومړي وزیر له ګواښه خبر شوی چې ایران ته یې ویلي دي د خپل اټومي پروګرام له دوام څخه دې لاس واخلي. د اوکراین صدر اعظم یولیا تیموشنکو چې په وروستیو انتخاباتو کې ځان جمهوري ریاست ته کاندید کړ او د هغه سیال ویکتور یانوکوویچ په ډیر کم تفاوت په دغو انتخاباتو کې بریالی اعلان شو، د نتایجو له اعلان وروسته د لومړي ځل لپاره پرون په یوې عامې غونډه کې برخه واخیسته. تیموشنکو خپل سیال یانوکوویچ د رای ورکوونکو په غولولو تورن کړ، خو هغې د خبره چې د نتایجو په اړه محاکمو ته عرض کوي نه تایید او نه رد کړه. سلطان محمد سرور په دې اړه د ازادي راډیو د خبر څنګه رپورټ اوروي.
د اوکراین صدر اعظم یولیا تیموشنکو د یکشنبې د ورځې په انتخاباتو کې له ناکامۍ درې ورځې وروسته د پنجشنبې په ورځ د کابینې په غونډه کې برخه واخیسته. وروسته له دې چې د دوهمې پلا دغو انتخاباتو نتایجو وښودله چې یانوکوویچ په ډېر لږ تفاوت بریالی شوی، د اوکراین د خلکو سترګې تیموشنکو ته واوښتې چې یا خپله ماتې ومني او یا د هم پر نتایجو رسمن اعتراض وکړي. خو هغه دومره وځنډېده چې د پایتخت کیف ځینو خلکو پرې ټوکې جوړې کړې او وویل چې میرمن تیموشنکو متقاعده شوې او د آرایشګاه کار شروع کړی. له ډېر انتظار وروسته کله چې میرمن تیموشنکو د پنجشنبې په ورځ د کابینې په غونډه کې برخه واخیسته، نو په ځای د دې چې د خپلو اوسنیو عاجلو پلانونو په هکله څه ووایي، د روغتیا د پالیسۍ او نورو اجتماعي مسایلو په هکله یې خبرې وکړې او خپل سیال ویکتور یانوکوویچ د رای ورکوونکو په غولولو تورن کړ. هغې وویل چې نن دا څرګنده ده چې د یانوکوویچ د ډلې یو کس هم دا نیت نه لري چې د خلکو ژوند ښه کړي، دا یوازې د انتخاباتو لپاره تبلیغات وو. په داسې حال کې چې د یکشنبې د انتخاباتو رایې سل په سلو کې شمار شوې، د اوکراین د انتخاباتو مرکزي کمیسیون د چهارشنبې په ورځ اعلان وکړ چې یانوکوویچ د انتخاباتو مقدماتي ګټونکی دی. یانوکوویچ 8.95 رایې او میرمن تیموشنکو 5.8 رایې ګټلې دي. د دوی ترمنځ تفاوت 8,000 رایې دي. د انتخاباتو کمیسیون رسمي نتایج شپږ ورځې وروسته اعلانوي. یانوکوویچ د چهارشنبې په ورځ له خپلې سیالې وغوښتل چې خپل ماتې او ناکامي دې ومني.
زه
له صدر اعظم میرمن تیموشنکو رسما غوښتنه کوم چې استعفا دې وکړي او د دولت د سیاسي مخالفینو په قطار کې دې ودرېږي. زه د هغې له ائتلافي ګوندونو هم غواړم چې خپل ائتلاف دې ړنګ کړي تر څو زه وکولای شم له بېلابېلو ګوندونو سره د حکومت د جوړولو لپاره خبرې
وکړم.
د یانوکوویچ د انتخاباتي مبارزاتو مشر بوریس کولنیسینکوف هم د چهارشنبې په ورځ وویل که چېرې تیموشنکو استعفا ونه کړي نو له واکه به لرې کړی شي او یانوکوویچ به نوی صدر اعظم وټاکي. خو په پارلمان کې د تیموشنکو پلوي وکیلان وایي چې په انتخاباتو کې پراخې درغلۍ شوي دي او صدر اعظم به په دې هکله محاکمو ته عارضه شي. خو د اروپا د امنیت او همکاري سازمان چې انتخابات یې څارلي وایي چې د اوکراین په انتخاباتو کې کومه خو لیدلې نه ده.
راپور زمر قضاوت ستاسو.
همدا شیبه د سهار لس بجې او نه څلوېښت دقیقې دي. قدرمنو دوستانو، روانې خبرونه ته د اونۍ د انتخاب نیس پروګرام ایویس او ایوی سندرې په اوریدو سره دوام ورکوو. له موږ سره تم شئ.
د اونۍ انتخاب، د اونۍ خبر جوړونکې څېره،
د اونۍ شخصیت. د سالنګ په غرنۍ سیمه کې پر غزیدلې لوی لارې د دوشنبه په ورځ برف کوچونه رامات شول. لسګونه لوی او واړه موټر تر واورو لاندې شول او د طبیعي آفت د لسګونو هغو مسافرو ژوند واخیست چې له شمال څخه کابل ته یا له کابل څخه شمال ته روان وو. په سالنګ کې د واورو ښویېدو او طوفانونو لسګونه نقلیه وسایط تر واورو لاندې کړل او سلګونه کسان یې مړه او ټپیان کړل. خو ډېر ژر د هیواد امنیتي ځواکونو له دې مصیبت ځپلو سره د مرستې لپاره له ځمکې او هوا څخه سیمې ته ور ودانګل. د پیښې د قربانیانو د ژغورنې په عملیاتو کې پر ملي اردو، پولیسو او آیساف سربیره